واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګولوز د کال 2022 مې د میاشتې ډیر شمالټه دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی مې افغانستان کې ته په واشنگتن ډی سی کې د اتوار روز د شپې یو لسنی مې بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې د تزارش په من هر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه اول سرټی د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د بلوز د کونکو په جبري توګه به درک کولو او زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوه د یوکرين فوز په دنباس سیمه کې تر ټولو لوی خار سارویرو دونیتسک باندې د قبضې په ځای ساتلو لپاره د روسای پوز لخوا د سختو بمباریو سره مخ شوی او د هند کرکټ پریمیر لیگ آی پی ایل کپ د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې کوم کې چې د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان هم شامل وو اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د بلوچستان تکونکو په جبري توګه بې درک کولو او زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده مظاهره کونکو په روسيو کې د زدکونکو په پنجاب او اسلام آباد کې د بلوچ زدکونکو په بې درکۍ او اندېښنې سرګن کړې دي مظاهره کونکو په نږدېو کې د راولپنډي زری په هنتون نه د بلوچستان تکونکو فیروز بلوچ زر تر زر دره خوشی کول غوښتنه وکړي دوی وایي چې د دغه زدکونکو د بې درکۍ پر ضد دوی هر ډول قانوني چارې تر سره کړي خو لا تر دې وخت یې کومه ګټه نه کړې یاد دی وی چې پاکستان کې پزرګونو خلک بيدرکه دي چې تور یې عموماً د بيدرکه خلکو لخپلوانو لخوا په امنیتی ادارو ورپوري کیږي خو هغه دغه تورونه هر ورځ کړی دي تر اوسه یو حکومت یا کومې ادارې دغه خلکو په منډلو کې مخلص هڅې نه دي کړی دا خبره د بشري حقوقو نړیوال سازمان په نږدې یو کې جاری کړل شوی خپل راپور کې کړی ده مظاهره ته وینا کوونکو د ادارو په بيغوري سخت نیوکې وکړي او غوښتنه یې ترې وکړه چې د مظاهره چانو مطالبه دی ومني بلخو د اسلام آباد های کورټ د یو بل بيدرکه تن مدثر نارو په مقدمه کې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف په ګډون تر اوسنی وزیر اعظم پورې ټولو ته نوټیس جاری کړی دی د های کورټ مشر غازی اثر من الله سرکاري وکیل ته امر کړی چې د جون میاشتې ولسمې نیټې پورې دی د مدثر نارو په ګډون شپږ بيدرکه نور تنان عدالت ته وړاندې کی او یادې حکومت د خپل ناکامۍ سبب عدالت ته وخایي د رواني میاشتې په شپږم نیټه عدالت ته د بيدرکه کسانو لپاره د پلټنو کمیسون ویلي د کال 2021 نه تر اوسه 8400 ریش پته به درکه کسانو کې 3200 اتیا کسان خپل کورونو ته بیا ترستانه شوې دي خو د به درکه خلکو لپاره غږ پورته کوون کې تنظیمونه د غشمیره څوغ برګه زیاته خایي د یوکرين پوز په دنباس سیمه کې تر ټولو لوی خار سارویر دونیتسک باندې د قبضې پر ځای ساتلو لپاره د روسي پوز لخوا د سختو بمباریو سره مخ شوې په دنباس سیمه کې د یوازینی خار دی چې ور باندې د یوکرين لتر اوسه کنټرول دی د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې د روس پوز په خار کې تمامي اهمي ودانۍ تباه کړي او ماسکو غواړي چې زر تر زر په خار باندې قبضه ترلاسه کړي دی وایي چې 90% آبادی تباه کړې شوې او په دریو کې دوه برخې کورونو کې د خلکو نا پاتې سامانونه هم تبا کړې شوې دي د زیاتوی د رابطه هیڅ قسم نظام د کار نه دی پاتې او پرله پسې بمباری دوام لري هغه له زيلنسکي وایي چې که څه هم روس د دغه خار پوره کنټرول ترلاسه کولو تجمن دي خو دوی به هم د مخه نیولو لپاره پوره پوره هڅه کوي یوکرين د غربي نړۍ نه غوښتل دي چې د اوګدي پاسلې پوره د نه وشتلو وسلې دی ورته ورکړي د روس پولیسا سیلمه د دنباس سیمه چې پکې لوهانسک او دونیسک برخه شامل دي په زیاتره برخو د روس قبضه ده د یوکرين پایتخت کیف کې په شاده تمبیدلو روس خپل پوره پام د دنباس سیمه ته اړولې چرته چې روس په لوه بلتون خوخی د پخوانه د خپلواکۍ لپاره په جنگ اخته وو د هند کرکټ پریمیر لیگ آی پی ایل کپ د ګجرات ټایټنز لوبډلې وګاټه کوم کې چې د افغانستان مشهور لوبغاړی راشد خان هم شامل وو د آی پی ایل فائنل لوبه د راجستان رائلز ټیم په وړاندې وا چې د اتوار په ورځ په احمد آباد خار کې ترسره شو او ګجرات ټایټنز وکړې شول چې په وو وکټو رائلز لوبډلې ته ماتې ورکړي او د آی پی ایل کپ یې وګاټه د اول ځل دی چې ګجرات ټایټنز د آی پی ایل کپ ګټلې دی د ګجرات ټایټنز ټیم نائب کپتان راشد خان د هند په پریمیر لیگ کې د خپل لوبډلې مبارکی ورکړی او په فیسبوک یې خپل مینوالو ته په پښتو ژبه لیکلی چې خوشاله دي په آی پی ایل کې د خپل هیواد افغانستان استازي توپ هم کړی دی راشد خان که څه هم په فائنل لوبه کې یې یوازې یو وکټ واخیسته مګر د آی پی ایل په دې سیزن کې یې د ګجرات ټیم ته ډېری بریاوې په برخه کړې دي او فائنل ته یې د دې لوبډلې پر سوالو کې اهم کردار ادا کړی د فائنل لوبې ټاس راجستان رائلز وګاټو او اول یې بیټنګ ورک مګر د نه وکټو په سوځېدو یې اله یو سل ډېر رنزونه وکړل چې په پکې تر ټولو ډېر منډي باټلر وی. د بالینګ په برخه کې د ګجرات ټایټنز کپتان هرډي فانډي درې وکټې واخستې او په بیټینګ کې هم څلور دیرش منډي جوړې کړې چې ټیم ته یې ډېر قوت ورک. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف هم د آی پی ایل فائنل لوبې ته بلل شوی وو. هغه په خپل فیسبوک کې لیکلي چې کوشش کوي هند ته د خپل دغه سفر په ترڅ کې د موقع نه ګټه واخلي او د نورو کرکټ بورډونو له استازو سره ملاقاتونه وکړي. طالبانو په سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ مشران دوه ځله بدل کړل او اوس یې میرویس اشرف چې په خپله د کرکټ پخوانی لوبغاړی دی د کرکټ بورډ مشر ټاکلی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنې په نیغه د واشنگتن ډي سي نه غوږی د نیم ساعته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د بلوز د کونکو په جبري توګه به درک کولو او زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه مظاهره نور تفصيل تاسو ته د ډیو رادیو خبريال را بیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
پایتخت اسلام آباد کې د بلوچ سټوډنټ کونسل د سوري لاندې د پنډي د زرعي یونیورسيټي د بلوچ تکونکي فیروز بلوچ د بیا درکۍ او د بلوچ محصولینو د ویرولو پر ضد احتجاجي لاریون او مظاهره وسوه. او مظاهره چانو په ورستیو کې د تکونکو د بیا درکۍ پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنې څرګندې کړې. پنډي د زرعي یونیورسيټي تکونکي ساحر بلوچ د وی او ای ڈی وسره خبرو کې وایي
فیروز بلوچ نه هوستل سے یہ کہہ کر نکلتا
فیروز بلوچ چې د هاسټل څخه د لایبرری د پاره راوتی وو د بده مرغه نه لایبرری ته رسیدلی او نه بیرته خپلو ملګرو لم. موږ د هغه د مندلو د پاره د مقدمې درج کولو په شمول ټولې قانوني لارې خپلې کړې او په هنتون کې مې هم پر امنه احتجاج کړی خو څه نه دي ترلاسه شوي. د بشري حقونو کارمند عبدالله ننګیالی پیټنی وی او ای ته څه داسې وایي
چې دا ډېر زیات آرټي شو دا او ورته په دې کې عدالتونه ورسره کول دي بدبختانه تر اوسه پورې دې حال نه راوځي. نو موږ ریاست کې دا غوښتنه کوو چې ادارا په دې خپل ریاست کې په دې خپل بچو رحم وکړي او دا چې کوم مسله ده په ریاست کې
وتلی سیاستمدار افراسیاب خټک په دې محل مظاهره چانو سره وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه ځوانانو د زده کړو لپاره منصوبه جوړي او دوی ته روزګار ورکول کیږي او د دې صلاحیتونو څخه ګټه ترلاسه کیږي. دلته د ځوانانو تشتول کیږي او د دې کورنۍ مجبوره دي چې په کلونو پر سړکونو ناشته دي د خوشی کېدو خوشتنی کوي. د بده مرغه په زور دره کې دا وخت د هوا تر ټولو لوی بحران دی. د بلوچ سټوډنټ کونسل لاړه خخ پرسیوی بیان کې د سپریم کورټ څخه د بلوچ محصولینو د تشدد نوټیس اخستو هم غوښتنه شوی او ویل شوی چې د تیری سمودې راهیسې بلوچ د کونکي په نقشه کېږي او د خپل زده کړې نیمګړې پریښېدو ته مجبور کړی شوی دی. بل پلو ته اسلام آباد های کورټ د بې درکه کس مدثر نارو د مقدمې د اورېدنې په محل وفاقي حکومت ته د پخوانی امیر پرویز مشرف څخه د اوسنی وزیر اعظم پوری ټولو وزیر اعظمونو ته نوټیسونه جاری کولو حکم ورکړی دی. اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر مین الله اټارنی جنرل ته حکم ورکړی چې د جون تر 18 نیټې پورې د مدثر نارو په شمول شپږ نور بې درکه کسان عدالت ته وړاندې کړی سي یا د ریاست خپل د ناکامۍ سبب عدالت ته وشایي. تر رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه کې دونکو اورېدنې په محل عدالت ته وړاندې سوي د بې درکه کسانو د پلټونکو کمیټې سن رپورٹ کې ویل سوی د کال 2021 څخه تر وسه 8400 دروش پیته بې درکه کسانو کې 3204 اتیا کسان بیر تخپل کورونو ته را رسیدل. بل اړخته د بې درکه کسانو د حکومت کارمندان او تنظیمونه د غشمیره د پلټونکو کمیشن د شمیرو څخه څو چنده زیاته شایي او دغه بې درکې تور پر ریاستي ادارو لګوي. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
افغانستان کې د طالبانو حکومت د جوړېدو را پدې خو د خپل ژوند اشغورلو په تکل کې پاکستان ته راغلي افغان هنرمندان په پیښور کې پولیسو نیولي او زندان ته یې لیږلي دي. پیښور کې د هنرمندانو غیر دولتي سازمان هنري ټولنې مفکوره او هنر کور د افغان هنرمندانو د نیول کېدو پر ضد باندې احتجاج اعلان کړي او وایي چې د طالبانو له ویری پاکستان ته راغلي دا فنکاران اوس بیا پاکستان طالبانو ته ورسپاري چې دا د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. بل لوري ته ملګري وکیلان د افغان هنرمندانو پر ضد جوړه مقدمه عدالت کې چیلنج کول هم اعلان کړي دي. په دغه حق باندې د ډیورډ خبريال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د هنري ټولنې منتظمین وایي ندیم شاه، نبید الله، سید الله او اجمل پنامه افغان هنرمندان د پیښور تاکال تانی پولیسو په نیمه شپه د خپل ډیرونه پورته کړي دي. د افغانستان د لغمان ولایت سره تعلق لرونکو هنرمن افتګل وایي اوس پیښور کې گزاران ګران شوه. د پولیسو لخوا زورول کیږي نو ځکه خپل کمرو کې بندیوان ناست یو او نشو کولای چې په خلاص مټ خپل اونر وکړو.
چاته فریاد وکړو، چاته وجاړو، کوم مسلمان زمونږه آواز اوري او فریاد مونږه مسلمانان اسو که کافران اسو، دغم روایم خو د خدای په خاطر، د قران په خاطر او رحم وکي، لکه رحم وکي په دې ځوانانو. خیسته خیسته ځوانان دي. زه د شپې تو کالو عمر مې ده، پاکستان کې ما دیش کالو عمر تیر کړی ده، خو ما داسې حالات نه لیدلې چې نن سبا روان دي. همدغه پولیسو، همدغه حکومتو، همدغه عدالتو، او مګموس بیخي ماحول بدل شوی دی.
هنری ټولنه وای په خبر کې مېش افغان هنرمندانو ناڼمبې خو پولیس رشوت غواړي او که رشوت ور نکړي نو بیا یې نسی او هیواد نه د شړلو د پیپرې لګوي تر سوې بیا طالبانو ته اوسپاري. د عوامي نېشنل پارټۍ د کلتور صوبایي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وای دلته افغانان د متحده ملتونو د مهاجرت د قانون لاندې اوسېږي. وای په ټوله نړۍ کې لدی اک لاندې اوسېدونکو خلکو بشري حقوقونه نقل و حرکت په هغه ملک لازم وي چې خوندي اوساتي. وای دغه هنرمندان بیرته افغانستان ته استول د مرغ غېګې ته سپارل دي.
چې افغانستان کې نن سبا کوم صورتحال دی، هغه نن سبا صورتحال لا دی چې اغل د امارت اسلامي د ژوند هر قسمه انساني حقونه، د هنر سره تړلي حقونه، تجارت سره او د مارکیټ سره تړلي حقونه، د تعلیم سره تړلي حقونه، د کلتور سره تړلي حقونه هغه ټول خپلان نکړي دي او دا هنرمندان بیا واپس استولې کیږي. دا داسې شوا لکه چې هنر ته مرګ تور واچي یا د مرګ غېګې ته ور واچي. نو هنر د مرغ غېګې ته مور اچوي.
پیښور کې د هنرمندانو تنظیمونو هنري ټولنې مفکوري او هنر کور د دوشنبه په ورځ د افغان هنرمندانو د نیونې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاج کولو اعلان کړي. د هنري ټولنې مرکزی مشر راشد خان وایي افغان هنرمندان د پولیس لخوا نیول د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
او دلته اوس پولیس لګېدلې لګي او په دې باندې بار بار چاپی وخی. کله چې رشوت غواړي بیا چې رشوت نه وي نو دغه قسمه پرچې پکټ کې ځګه ته سبا خري په دوباره مونږه چیلنج کوو کورټ کې او احتجاج هم دې په زمونږه.
د پیښور تاکال تانی یو پولیس چارواکي د نوم نه خودلو پر شرط وی او ای ډیوته د افغان هنرمندانو نیونه تایید کړي. خدا تورونه په سختۍ سره رد کړي دي چې ګینی پولیس د دوی نه رشوت غوښتي او یا یې سره کم بد رویه ورسره کړي ده. په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ګڼ شمیر ویډیوګانې خپري شوی چې په کې لیدل کېږي چې افغان طالبانو هنرمندان نیولي، د هغوی د موسیقۍ آلات سوځولي او بیا یې هم د خپل موسیقۍ آلات د هغوی غاړو ته اچولي. د طالبانو حکومت لخوا که هر څو تر اوسه په ډاګیز ډول افغانستان کې په موسیقۍ د بندیز اعلان نه دی شوی، خو سرچینی وایي د دوی د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم د ادارې وسلوال هنرمندان او سندرغاړو پسې ګرځي او هغوی زوروي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي.
قدرمن اردوونکو اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د حکومت لخوا د تیلو د نرخونو په اوچتولو د امروزه استعمال ټول سیزونه ډیر ګران شوی دی. د سره پاکستان کې سیاسي او اقتصادي اړې غړې نور زیات شوه دي. په دې حالاتو د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوه دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د شاباز شریف نوی حکومت دا کار عالمی مالیاتی ادارې IMF نه د شپږو اربو ډالرو د قرض بوت کولو د پاره کړی دی. اخبار لیکي چې پاکستان کې د ګیس پټرول او د ډیزل نرخونه 40% زیات کړی شوی دی. د سره د پاکستان د خپل خارجي قرضو د نه ادا کولو د وستون د ختمېدو ویره پیدا شوې ده. تزیانګاران وایي چې د تیلو د نرخونو په اوچتولو خلک د شاباز شریف د نوي اتحادي حکومت نه بدره کېدي شي او د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د لری کولو رښتو په ملک کې راپورته غیر یقیني حالات نور خرابې دي شي. د دانشورانو په اټلانټیک کونسل کې د پاکستان د معاملو ماهر وزیر یونس وای چې د تیلو د نرخونو په اوچتولو خکاری داسې چې حکومت د خپل سخت فیصله سخت ردی عمل ته ځان نیولې دی. اگر که دیسره بازارونو کې تر څو وخت پورې د حالاتو خکېدو او د غیر یقیني حالاتو د سړېدو امکانات شته، خو حکومت له د ملک د موجوده اړیګړینه د وستو د پاره د دې قسمه فیصلو جاری ساتل ګران شي. د عمران خان د لری کولو نه پس عمران خان خپل درنو عوامي جلسو کې مسلسل دا تورونه لګی چې د وزیر اعظم د منصب نه موجوده اتحادی حکومت او فوج په شریک سلا مسلات لري کړی دی. ځینی چارواکي دا هم وایي چې د IMF د خوشالولو د پاره د تیلو د نرخونو په اوچتولو حکومت د ملک ټول خلک عمران خان سره ملګری کړی دي او نږدې ده چې دوی یو ځل بیا عمران خان سره د حکومت خلاف لارو کوڅو ته راوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباز شریف د نوي اتحادی حکومت د تیلو د نرخونو د زیاتولو فیصله د مسلم لیگ نون او د نورو اتحادی پارټو انتخاب خابي مستقبل خطرې سره مخ کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباز شریف په مشرۍ کې نوې حکومت د خپل خپو مضبوطولو کوششونه کوي، خو ډیر خوندې نشته ځکه چې یو خو موجوده حکومت د خلکو په خوخه نه دی جوړ، بلکې د عمران خان د لری کولو وروسته پارلیمان کې دننه جوړ شوی حکومت ته بل دا چې په دې کې هغه سیاسي پارټۍ راغونډې دي چې په تیرو وختونو کې تل د یو بل سره مشتو ګریوان پاتې شوی دي، خو اوس د عمران خان د ویری خپلو کې یو موټی شوی دي. د شاباز شریف د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند دننه هم د پالیسو په فیصلو سخت اختلافات راپورته شوی دي. نیویارک ټایمز د پاکستان په سیاسي او اقتصادي اړیګړې د پویدو د سرخط لاندې خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د تیرو سو میاشتو راسې پاکستان کې د راپورته سیاسي الغو تلغو د لاسه عمران خان د وزیر اعظم د کورسین لاس وینځلو، خو اخبار لیکي چې د عمران خان په لری کولو کې مخالفه سیاسي پارټۍ اله کامیاب شوه کله چې فوج د عمران خان نبرست شو. مضمون لیکي چې عمران خان د مخالفه پارټۍ د عدم اعتماد د تحریک د ناکام کولو د پاره شپه په شپه د قومي اسمبلی د ختمولو هڅه وکړه، خو د ملک ستر عدالت سپریم کورټ ورلدا کوشش ناکام کو. پدې د عمران خان او د فوج په خپلو کې سخت اختلافات راپورته شوی دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د شاباز شریف د حکومت نوی وزیر خزانه مفتاح اسماعیل IMF نه د قرض اخیستو په خاطر د شروع ورځې د تیلو د نرخونو د اوچتولو په حق کې وو، خو اقتصادي پالیسو کې پر ډیل کولو د پاکستان روپۍ د امریکای د ډالر په مقابله کې ډیره زیاته راپریوتی ده. دې سره خساره زیاته شوې ده او د خارجي کرنسۍ ذخیره صرف 10 ارب ډالر پاتې شوې ده، کوم چې د ملک صرف د دو میاشتو درآمد لکافی ده. د تیرو د نرخونو او چتورو سره اگر ک روپے لګه د قلارې سا اخستی ده، خو په قول د نامتو اقتصادي کالم نویس یوسف نظر پاکستان لا اوس هم اقتصادي بوختو کې انخته ده او تر سوچ ورله IMF د قرض مکمل امدادي رقم نوی ورکړي غیر یقیني حالات به همدا شان وي. هر کله چې سیاسي اړیګړی دا غیر یقیني حالات نور زیات سنگین کړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستان د اقتصادي او سیاسي حالاتو په حق خپل معلوماتي رپورت په دې تفسیره ختم کړي دي چې پاکستان په خپل تاریخ کې IMF نسو سوزره امدادي قرضې اخیستې دي. اگر که عمران خان او وړاندېنی وزیر اعظم نواز شریف دواړو د خارجي مالی امداد او قرضو خلاف په لکرکه او نفرت ښکاره کړي دي، خو د پاکستان اقتصادي حالات تل داسې خراب پاتې شوی دي چې د IMF په شمول نور مالیاتي ادارو نه قرضونه مجبورن اخیسته کیږي.
د ډیوره ډیو پرونو ته واګیې
په پیښور کې د انتظامیه او نورو ادارو لخوا د مې په 15مه نیټه مهم پیل شوی او په سلګونو شمیر کې په نشو اخته تنان پکې نیول شوې دي. د پیښور انتظامیه چارواکي وایي چې په نیول شوو کسانو کې زیاتره په چرسو، پوډرو، آیس او په نورو نشو باندې اخته وو او دغه مهم به تر هغې پورې روان وي تر څو چې ټول نشایان نه ونیولي. په دغه حق لبانه د پیښور څخه د ډیوې رادیو خبريال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پیښور کې د تیرو څو ورځو راهسینه د نشایي کسانو په ضد پیل کړی شوی مهم کې تر اوسه پورې 800 نه زیات کسان نیول شوي چې پکې ځوانانو په شمول ښځې هم شامل دي. د خیبر پښتونخوا بیلابیل محکمو لخوا د نشایانو په ضد مهم په داسې حال کې پیل کړی شوی چې د پیښور په شمول په خیبر، چارسده، نوخار او مومند سیمه کې په نشو اخته تنانو شمیره زیاته شوې ده. په پیښور کې د دوست نومي یو غیر دولتي اداري کارکونکي سید علي نقوي وی ویډیو ته وویل د پیښور ترڅنګ د مهم په ټوله خیبر پښتونخوا کې چلول پکار دی.
اوس خبره ده چې د شیز خدمتولو لپاره یوازې ټریټمنټ نه، لکه دا خدای نشي کسان دي کولی ټریټمنټ اوس یې هم کنه خوریزر چې دا وایي چې سکسسفل ټریټمنټ ایون پوسیبিলিټیز داري چې پینډي علاج نه پاس راځي ټیکي او دام کې به شي چې سړی خپل تکړای یا مور د ریکاوري کیپټلز وایي چې هغه د سړی مضبوط بغیر د علاج هم خلک کې ولا شي. بهرال ټریټمنټ نه علاوه علاوه دا غوږی کسانو پریوینشن ډیر زیات ضروری دی چې مثال دا هو دی لا نکړي خو آینده کوم نور خلک دی هغه دی طرف تر نه شي.
د پیښور انتظامیه چارواکي وای په تیر درې ورځو کې نیول شوی نشایانه د بهاله مرکز ته لیګلی او په لومړی پړاو کې به د دوی په ضد عملیات، دویم کې درملنه یا علاج او په دریم پړاو کې به دوی ته هنر ورزده کولای کیږي. د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض مسید رسانه او ته ویلي د نشایانو په ضد د ازل منظم مهم پیل کړی او دغه کار به پای ته رسوي چې په مکمله توګه یې مخنیوي وشي.
دا یو ځل بیا د معاشري عام شهریان جوړاو او دوی به موږ خپل فیملی سره واپس کوو او حیران به پدې شي چې تر اوسه پر موږ کوم کسان موږ سره دي په ریبیلیټیشن سنټر کې. پدې کې صرف 30% په خبر دي، نور څه د پنجاب نه راغلي دي، د سند نه راغلي دي او پدې کې فارنرز هم شته دي.
چارواکي وایي دغه مهم د خیبر، چارسده، مومند او نوخار سیمه ته هم غزوی او هلته به هم دوی په ضد عملیات کیږي. د پیښور د ټولنیزي خیګړې یا سوشل ویلفیر ادارې مشر نور محمد وی او وی ډیو ته وایي په پیښور کې د دوی شمیرو تر مخه 2100 نه زیات نشایان دي.
او د چکم ایج جګه دې دی کې لکه دا ایج دې دا خطرناک ایج دې چې کم زمنګ ینګ هغه دې جنریشن دې هغه ډیر دې ورکی ریشو لکه 20 to 35 پورې دې کې ریشو زیاته ده. دې دې ریشو زیاته ده ایز کمپیر ټو دا نور کم نه.
د ملګر ملتونو ادارې یو ان او ډی سی لخوا په کال 2013 کې ترسره شوی سروې کې ویلې شوې په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات کسان په بیلابیلو نشو اخته دي چې پکې 10.5% کسان د خیبر پختونخوا نه شامل دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا پیښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د یوکرين پوز په دنباس سیمه کې تر ټولو لوی خار ساروویر ډونېټسک باندې د قبضه پر ځای ساتلو لپاره د روسي پوز لخوا د سختو بمباریو سره مخ شوې ده. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار فواد لمه وړاندې کوي.
د اوکرين صدر ولډیمیر زيلنسکي وویل چې د روسانو د ګولباریو په نتیجه کې د سیویرو ډونېټسک ټولې بنیادی اډانې ورانې شوې دي. هغه زیاته کړه چې سم دي سي د روس مقصد د غخار قبضه کول دي. زيلنسکي په یو وینا کې چې په ټلویزیون خبرېدله وویل قریب 90% ودانې زیانمنې شوې دي. د خار د رهایشي ودانې یو 2/3 برخه تباه شوې ده. هیڅ ټيلي کمیونیکیشن نشته. په لپسې ګولبرۍ روانې دي. د اوکرين صدر وویل دوی به خپل ټول وس او توان سره کوشش وکړي چې روسان په لوهانسک سیمه کې د سیویر او ډونېتسک خار قبضه نکړي. په عین وخت کې د اوکرين حکومت په کلکه د یورپ نه وغوښتل چې اوکرين ته د لا زیاتې د لری واټن وشتون کې وسلې ورکړي. روس په دې وروستیو کې د اوکرين په ختیځه سیمه ډونباس کې چې لوهانسک او ډونېتسک په کې شامل دي قرار قرار مګر ثابته پرمختګ لرلې دی. د ماریوپول ښار د نیول روس اوس سیویرو ډونېتسک په لوهانسک تر ټولو غټ ښار دی چې روسان یې د نیولو تکل کړی دی. روس څلور میاشتې وړاندې په اوکرين باندې خپل بریدونه پیل کړل او اول یو غوښتل چې سرخار کیف ونیسي، مګر هلته چې ناکام شو اوس غواړي په ختیځ سیمه دونباس کې خارونه قبضه کړي. د دونباس ډیرې سیمې د مخاله د هغو بیلتون پالو ډلو په واک اختیار کوي چې ماسکاو یې ملاتړ کوي. په واشنگټن کې د جنگ د مطالعې انسټیټیوټ څېړنکاران وایي روسان تر اوسه په دې کې ناکامه پاتې دي چې سیویرو دونیتسک ښار محاصره کړي، او اوکراینی ځواکونو تر دې دمه روسي ځواکونو ته ډیره درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اوکراین وایي چې دوی کې هم ډیر پوځیان او عام خلک وژل شوي او زخمیان شوي دي. بل اړخته د پوځي چړونکو وینا ده چې روسانو اوس په سیویرو دونیتسک ښار باندې تمرکز کړی دی او د نورو سیمو نه وسایل هلته مشغوله کړی دي، نو ځکه په نورو ځایونو کې پرمختګ نه لیدل کیږي. په داسې وخت کې چې روس په دونباس کې د سیویرو دونیتسک ښار باندې حمله ته زور ورکړي، اوکراین د اتوار یکشنبه په ورځ په جنوبي ښار خرسون باندې چې د روسانو په ولکه کې دی نوی بریدونه پیل کړل. خرسون ښار چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو په غاړه پروت دی، د روسي ځواکونو لپاره یو اهم ښار ګڼل کیږي، ځکه د هغه ځای د اوکراین په نورو سیمو حمله کوي. خرسون د اوکراین اولنۍ ستر ښار و چې روسانو ته باندې درې میاشتې مخکې قبضه کړ. د اوکراین پوز په ټویټر باندې د خرسون ښار خلکو ته لیکلي چې انتظار دي کوي دوی به ورشي. بل پلو د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین دونباس سیمې نیول د ماسکاو لپاره غیر مشروط لومړیتوب دی. رایټرز خبری ادارې لیکلي چې د آر آی ای خبری ادارې د لاوروف د قول د دونباس سیمې قبضه کولو ته د آزادولو ټکی استعمال کړي او زیاته کړي دي چې د اوکراین نور علاقو ته په کار ده د خپل آئندي په اړه خپل فیصله وکړي. لاوروف یو ځل بیا دا خبره تکرار کړي چې حکومت یې د لوهانسک او دونیتسک سیمې د خپل واک ریاستونو په توګه تسلیم کړي دي. فواد لامی، وی ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس وړاندې کوو اداریات د امریکا د حکومت نظر لري.
په ایتوپیا کې د جاري جنگ د لاسه په لکونو خلک د خوراک کمی او د بلوګو تند سره مخ دي. په ایتوپیا کې د دریو کالو راسي د سختې سوکړې له سبب د جنگ نوړاندې امن حالاتو کې هم خلک د خوراک محتاج وو. خو د وفاقي او د سیمایزو فوجونو او د ټیګري د آزادې د عوامي محاس ترمنځ د انختی جنگ د سبب د خلکو دا مشکلات نور سیوا شي وي دي. د متحده قانونو وینا ده چې د ټیګری د کل 55 لکو آبادی 90% نه زیات خلک دا وخت د خوراک ډیر زیات اجتمن دي. همدغه وجه ده چې د امریکای په دې حالاتو کې د راوړاندې کېدو په وجه د ایتوپیا حکومت او د ټیګری او د آفار سیمایزو واکدارانو تیرو هفتو کې د جنگ د ختمولو په لوري بنیادی اقدامات کړی دي او جنگ د پلو خلکو لپاره د خوراک رسول لارې پرانستې دي. د مثال په توګه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد هنګامي حالات ختم کړی دي، ځینې سیاسي قیدیان خوشی کړی دي، او د ټیګری د حاکمانو له طرفه شوی اعلان سره سمي د جنگ د بندولو اعلان کړی دی. بلخوا د ټیګری فوجونه تر ډیره حد پورې د آفار نه رستو شوی دي او د جنگ د لانجې په روغه ساده د اصول د خپل لوز یو ځل بیا پخلی کړي دي. خو بیا هم د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جنگ ټولو فریقو تکلک وینا کړی دا چې د جنگ د ختمولو او په امن سره د خبري راغونډولو کوششونه تند کی، او لکه څنګه چې صدر بایدن ویلي دي جنگ د پلو خلکو ته دي د انساني خواخوږی د امداد د سمدستي رسولو په لار کې پراته ټول رکاوټونه ختم کی. خاغری بلینکن زیاته کا مونږ اوس د جنگ فریقو ته دا ټینګه وینا هم کو چې د خبرو اترو په ذریعه د دزمنده کولو موقعینه فائدہ واخلي. امریکا دې ته تیار ده چې د خلکو د سرونو بچکولو په کوششونو کې لاس امدادو کی او د ایتوپیا سالمتیا او سلامتیا په ځای اوساتي. امریکا د یو داسې سیاسي عمل هم ټینګ مرسته کوي چې د هغې په ذریعه د ایتوپیا دننه د بی اتفاقۍ د لاسه لګیدلي پر هارونه ځای لراشي او د ایتوپیا د ټولو خلکو امن نصیب شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتره سیګی تاسو نه خلو اجازه تل نه فهمم.